السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او چې د ولسمشر لوري اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوې دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د خبرونې دوهمه نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نومانده او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 168 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. د جاپان امپراتور نن د امپراتور په توګه د خپلې زوکړې د وروستۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت ویلي چې ځوان نسل باید د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی اعلامیو کې یو فرمان لمخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوی چې له ولسي جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغې جرګې ته وروپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې د ولسمشر د یو بل فرمان لمخې دواړه اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دي. دواړه خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسنی وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسنی وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، او که دغه ګواښ له منځه لاړ نه شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي یو شمېر سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ویل دغه سرتیری ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنی 1000 سرتیری وباسي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قومندان تاوس چې له کندز څخه تخار ته په لاره و نن سهار 5 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان پر نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 168 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 10 تنه تر اوسه تری تم دي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به تر دې ډیر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د سونامي سبب شوی وي چې له عملی د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته سونامي راغله. د سږ کال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راوېستل شول چې د روسیې آرال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. چاودنه د سولیکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوې وه. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یوه امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه لمانځي په هغې ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو په بې حده قربانیو او نستړی کیدونکو هڅو ترلاسه شوې ده. اکیهیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 23مه زیږیدلې اعلان کړی چې د اپریل له 1 بل دغې دندې چې تر ډېره تشریفاتي ده لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 50 کلن ولی احد ناروهیتو د مئی له لومړۍ نیټې په رسمي توګه دغه دنده پیل کړي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوریاس نوری اوچې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه یې در وورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امر الله ساری د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړې دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولی.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ را بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظم جنگجوهای هم که داریم ای هم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد اوغوریانی د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي.
باور تاثیر کوونه لري چې 100% کې لیست کې تغیر راشي، منته 50% کې شپته 50% کې او 100% کې تابان په لیست کې تغیر راشي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم استر ګواښ ګڼي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که تروریست ها در افغانستان نفوذ بکنن.
د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشر یې معنی د ویلامي په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوی څو خغل خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولی، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د یادو دوو اڅیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم په نظر کې نیول شوی وي. دا موضوع زموږ همکار واصل وصال تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. له افغانستانه د وزر او امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نمائندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشرۍ مړۍ په اعلامیه کې راغلی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د ده په خبره باید ژر تر ژره د یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ را بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن ما از این جنجالای هم که داریم ای هم از بین بره که بتانن از این برانه که فعلا داریم بیرون شویم بخیر. سر مسائل استخباراتی خود باید تصمیم بگیریم، سر قماندان های امنی خود تصمیم بگیرن. قماندان های قول اردو بسیار ضعیفه به دور یک ولایت.
د دفاع وزارت نوماند اسدالله خالد په تیر حکومت کې د قبایل او سرحداتو د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. ښاغلی صالح هم د حامد کرزي د حکومت په دوره کې څو کاله د امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه پاتې شوی دی. ښاغلی خالد عمر الله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کیږي. دا دوه طرح په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د دفاع وزارت دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باری عریض وایي چې اسدالله خالد او عمرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهرکونه وګرځي. زه فکر کوم تر دې له بریده پورې دا ګمارنې چې ستوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر وس احمد برمک د برخلیک پړه سندې ویل شوی. ول اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نو او ری وامو ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پترس کې اسدالله خالد او عمرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړی دي. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماندان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتیال محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښیدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځانې جوړې کړي او سیمه او نړۍ وګواښي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګرۍ ځالې پکې له منځه ولاړې شي او سوله راشي.
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه ده رسېدلې. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په اوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمیر یې وزرو تنو ته رسیږي وباسي، خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهم ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهم د امریکا د سنا له مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظر دي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
مام نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه که دا عسکر په یو دمی له افغانستان ووځي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وایي امریکا باید له افغانستانه د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرۍ ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادي رادیو ناوړې او دا هم یو انتخاباتي مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نږدې دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل نن آزادي راډیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرزالعملونو له مخې په جدي ډول څېړل کېږي. په ورته وخت کې د انتخاب خپلواک کمیسیون وایي شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه سوې او د ځینو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څړل شویو شکایتونو له مخې کېدای سي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 50% تغیرات راسي.
باور تاثیر کوونه لري چې 50% کې په لیست کې تغیر راشي مونتا 50% کې شپته 50% کې او 100% کې هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه د رائے په اساس د شکایت باطل شوی دی تابع په لیست کې تغیر سي. اما په ولایت کې کېدلای شي 50% په یو ولایت کې کېدلای شي 100% کې اتیا په سلو کې لاس په سلو کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدلای شي چې راشي تغیرات حتمی دي. په ابتدایي لیست کې حتما تغیرات راځي.
دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي او د څو ولایتونو یې شمیرل شوي اغلی حقملي په اړه معلومات ورنه کړل. خو نوموړي زیاته کړه چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوي او لومړنۍ څېړنې هم عملته کیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمیر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسیون مسؤلیت دی چې ثبت شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي لوستونه د دیرشو ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري تر څو ټول شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق حقدار ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسؤلیت دی تر څو دوی ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي
کې تغیرات هم راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
د رحمت افغان راپور موري ده. د افغانستان د اوبو برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل خلمی نن په یو خبري ناسته کې د خصوصي استازیو ته دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل. د تموخو د چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ په دې برخه کې خپل غوښتنلیکونه د روان کال تر پایه پورې دوی ته ورسپاري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولای شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښيي. ښاغلی خلمی د برښنا د تولید د پلان شوي سلوري پروژې په اړه وویل د وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 400 میگاواټو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 میگاواټه سولري برښنا کیږي یوه بسته اعلان کړې چې خصوصي سکتور پکې پانګه خپونه وکړي. او د برېښنا شرکت چې د اوبو او برېښنا وزارت ملاتړی دی، دغه تولیدونکي سولري برېښنا وپیري. ښاغلي خلمی وویل د اوبو او برېښنا وزارت مکلف دی چې د دغې پروژې لیوالو کورنیو بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې، برېښنا، قوانینو، تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 13 میاشتې په پام کې نیول شوي او شاوخوا 370 میلیونه ډالره به پرې ولګېږي. د اوبو او برېښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برېښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برېښنا تولید به د هېواد په ځینو سیمو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کم او بیه به یې هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي، ډېری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي، خو دا د امنیت څخه هېرېږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای مکړه بیا دوی مشارکت وکړي اما پکې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي، زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خو د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو او بهرنیو کمپنیو دغې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام خلک او د فابریکو خاوندان تل د برېښنا له کموالي شکایت کوي. افغانستان اوس مهال د ضرورت وړ برېښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو ولایتي مسله. د اوروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د اندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکار کسانو شمیر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي چې 100 تنه یې ښځې دي. نور حال په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د بیکاري کچه د پخوا په پرتله 80 سلنه لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغت غونډه کې خبرې کولې په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړي او ملي تجاران زړه نه شه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکارۍ ساته په روزګان کې تقریبا 80% ته رسېدلې. د بیکارانو بیخي ډېر دي. موږ خصوصي سکتور نشته، دلته فابریکې نشته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مپنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن یکشنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغه سوه چې 100 تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې 10 ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1500 کال تقریبا 250 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې دغه جملې څخه 100 تنه خوندي دي او 150 کسان نارینه دي. 10 حرفي دي، و حرفي په مرکز کې دي او درې حرفي په ولسوالۍ کې چې یوه حرفه خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې 15 تنه خوندو ته مو زده کړې ورکړي دي او 2 حرفي د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته دې هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
د امور اجتماعي رسته څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړي دي. که چېرې موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، زموږ روزګاني ولس به نه په نشه یي توکو اخته کېږي، نه په غلا اخته کېږي، نه بل فساد اخته کېږي. دغه زده کړې موږ دې سره دا غوښتنه لرو چې موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه میاشتنۍ زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وایي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږدي کېږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
درنو دوستانو وامه ریدل چې د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین په داندخنی په سرګندولو سره خبر ورکړي چې په دغه ولایت کې د بیکاری کچا ورس تر بلې زیاتیږي. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره او سوم له دغه بودیجې حکومت به نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1998 مالی کال د بودیجې په اړه رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې ملي بودیجه د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده راغلې او د خلکو د اساسي اړتیاو پر بنسټ شوې ده. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1998 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنې په 1993 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې 90% کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوي. ورځ وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده. موږ دغه مسله چې ګوای کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلي، موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو شوی او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په دې اړه نور حال اجمر آریان له سیمې څخه راکوي.
د کندوز په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند او یو شمیر ولسوالیو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري او دغه راز په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ملاتړ ګټور بولي.
جایی که اجابت میکنه که اونجا باید نیروهای امنیتی باشه، در صدر یزی هستیم که را پلانگذاری کرده رئیسیم اونجا.
موږ هڅه کوو چې په نامونو سیمو کې د امنیت ټینګښت په هدف ځواکونو ځای پر ځای کړو او دغه راز له خلکو غواړو چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله الله میری د افغان ګډ ځواکونو د تصفیې عملیاتو له دوام څخه هرکلی او دغه راز د پوځي عملیاتو پر تداوم ټینګار کوي.
اطراف قندوز عملیاتایی که از طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده. مردمای محل
د کماندوز ځواکونو لخوا چې کوم عملیات پیل شوی ډیر ګټور دی او خلک هم ورڅخه راضي دي او له دولت نه غواړي چې عملیاتونو ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د طالبانو د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو له پیلېدو خوښي څرګندوي. وایي د افغان ځواکونو تل هڅه کوي چې خلکو ته امنیت او ثبات تامین کړي، خو بیا په سیمه کې د طالبانو موجودیت د آبادۍ او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بولي. د کندز ښار اړوند سیمو دوه تن اوسېدونکو رحیم الله او عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمانډو ځواکونو عملیات وکړ او دغه سیمه د طالبانو د ولکې څخه پاکه کړه او ډیر بریالي عملیات وو او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله او ډیر ګټور عملیات وو.
تو عملیاتی که انجام داد کماندو خیلی موفقانه پیش رفت و خواهان هستیم که از هم عملیات دیگر هم بیشتر بسازد. چون اینها
دغه عملیات چې د کماندو ځواکونو پیل کړی په بریا سره پر مخ روان دی او موږ له دولت نه غواړو چې دغه ډول پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي څو